په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو درنو دوستانو، زموږ خبرونه په لړ کې د غراتلونکو 2 ساعتونو د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې دي، چې په دې کې پر دې بحث کیږي چې هغه قراردادونه چې د افغانستان د پراختیا لپاره کیږي یا په پراختیا برخو کې کیږي، د دغه هیواد پر سیاسي او اقتصادي وضعیت څومره تاثیر کولای شي، څونه اغیز کولای شي. او دغه راز په دوهمه برخه کې پر ځینو امنیتي مسایلو هم خبرې کیږي. دغه پروګرام زما همکاران مختوړي خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر واورم. سرکې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1990 لمریز کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځنډ کولای شي د حکومت پر پرمختیایي پروګرامونو او پروژو منفي اغېز وکړي. او د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سختو رښتونو له کبله د بارونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزناکې تمامېدای شي.
دا
وی د دوړو لورو ټینګار پر دی و چې د دولتونو ترمنځ مذاکره کولای شي د سولې او ثبات لپاره ګټور وسی. موږ له ټولو هیوادونو چې غواړو چې په یو ډول په سیمه کې نفوذ لري، دا تمه لرو چې د افغانستان په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو فرهنګ پیاوړی کړي، څو موږ وکولای شو په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ښه بنسټ ولرو. د افغانستان ولسی جرګې بیا د اداري پلاوي یو شمېر غړو د ترکیه له دې اقدامه هرکلی کړی دی. د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون وروسته د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره جلا ولیدل او پر سیمه ییزو مسایلو یې خبرې وکړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1990 لمریز کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځنډ کولای شي د حکومت پر پرمختیایي پروګرامونو او پروژو منفي اغېز وکړي. دغه وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیم سین نن ازادي راډیو ته وویل چې شته ده چې ولسي جرګه هر څه ژر دغه بودیجې تصویب کړي. د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ د راتلونکي مالی کال د بودیجې طرحه رد کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشټوالي ځینو ادارو ته د زیاتو مالي لګښتونو په پام کې نیولو او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوه. د 1990 مالي کال بودیجه په ټوله کې 3.9 میلیارد افغانۍ ده، چې 2.8 میلیارد افغانۍ عادي او 3.9 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه جوړوي، چې 3.5% د حکومت او پاتې نورو د مرستو له لارې تمویلېږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندې سوي پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجه مشرانو جرګه او بیا ولسي جرګې ته لیږل کېږي. مشرانو جرګې تر دې وړاندې د بودیجې دغه طرحه تایید کړې وه. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سخت ورښتونو له کبله د بارونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو. د دغې لوی لارې د حفظ مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واورې له طوفانونو سره مل دی او بارونکو موټرو ته تګ راتګ خطرناک دی.
برفباری از هر دو طرف سالنگ ها، برفباری از طرف سالنگ شمالی اگر ضعیفتر، طرف سالنگ جنوبی زیادتر در حدود نیم متر برفباری در سالنگ جنوبی و بعدم از منفی 14 در سانتیگرد سردی هواس ما وسایل ترینر ما خاطر حفظ ما تقدم که کلون جنجال نشه او را توقف دادیم تا این وسایل میتوان با زنجیر رفت آمد بکن.
د شغلی رجب په خبره ده بندیز به تر 3 ساعتونو پورې دوام وکړي. د وتر دې مالته افغانستان څو مهم خبرونه اوسم سیمه ایزه او نړیوال خبرونه لرو. سمه ژغ ازادي راډیو اوري. پاکستان په دغه یوه کې د لشتل جلس نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشري ټولنې چې د 3 د شپې تر نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي د چهارشنبې په ورځ ویلي چې لشتل جلس خیریه مؤسسې ونه توانېدلې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه یوه د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. په دې یوه کې دغه مؤسسو لپاره چې د بهرنۍ ولخوا تمویلېږي قوانین سخت شوي دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا له روسیې څخه وغوښتل چې د سوریه حکومت متقاعد کړي چې په دې هیواد کې د نږدې اووه کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې موافقې ته اړتیا ده. هغه دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د سویس له آر ټي اس تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او زیاته کړې چې که په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې موافقه ترلاسه نه سي، ښایي سوریه وویشل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په پوځي برخه کې یې د اسد د رژیم کلک ملاتړ کړی، درې ورځې وړاندې په سوریه کې د روسي ځواکونو د یوې هوایي اډې څخه د کتنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې په وړاندې د روسي ځواکونو ماموریت تر ډېره بشپړ سوی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي وویل د پوتین دغه څرګندونې د سوریې حکومت ته د ډاډګیرنې دا پیغام ورکوي چې بیړه په کار نه ده، خو د ده په وینا مسله دا ده چې ښایي تاسو له پوځي لارې سیمې ونیسئ او بریا ترلاسه کړئ، خو درته پکار ده چې د سولې په برخه کې بریا خپله کړئ. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړې په توګه د امریکا د متحده ایالاتو ځای بدل کړي. هغه د څرګندونې پرون په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې وکړه. د خبرونو پای
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمه څاروان او ظریف نظر سلامونه ومني. نن په دې خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په افغانستان کې د اقتصادي قراردادونو په ارتباط بحث لرو چې څومره د افغانستان په سیاسي او اقتصادي ثبات اغیز لري. تېره اونۍ ازبکستان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په لړ کې د دوو هیوادونو ترمنځ تر شلو زیاتې موافقې لاسلیک شوې. په دې موافقو کې د ترانزیت، ترانسپورت، د انرژۍ د لېږد او د ریل لارې پروژې شامل دي. له دې وروسته د کاسا زر د سیمه ییزې پروژې د پلي کولو تړونونه د افغانستان د برېښنا شرکت او دوو هندي کمپنیو ترمنز لاسلیک شول او تمه ده چې له مخې د یادې پروژې چارې په راتلونکي میلادي کال کې پیل شي. همداراز په پام کې ده چې ژر د ټاپي پروژې عملی کار په افغانستان کې پیل شي. روانه اونۍ د ولسمشر غني په حضور کې د افغانستان د حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره د فاریاب، د قیصر او د بادغیس د لامان د سړک د جوړېدو کار پیل شو. بله مهمه پروژه چې له ترکمنستان څخه د برېښنا د واردولو تور ټاپ پروژه ده چې لاسو ولایتونو ته برېښنا ورکوي. دا ډول پروژې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي ثبات څومره اغیز لرلی شي؟ په نننۍ خبرونه کې لومړی په همدې موضوع بحث کوو. په دوهم ساعت کې د داعش د فعالیت پر زیاتېدو خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا، محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، محترم پوهاند محمد بشیر دوتیال عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد که به همه مهمانای ما خوش آمدید میگوییم و بله محترم آقای دوتیال امیل از در خط تلفون هستن. آقای ساروان
بله نو ټول تر کله وی لمړی به شاغل دودیال څخه وپښتو. دودیال صاحب لکه څنګه چې په سریزه کې مورته اشاره وکړه په ورستیو کې ل بیلابلو هیوادونو سره د افغانستان موافقې لاسلیکی شي او زینو خلکو د خوشبینی پیدا کړی ده چې د دغو موافقو د اجرا په صورت کې به په افغانستان کې خلکو ته کار پیدا شي او اقتصاد به ورسره وغوړی شي. که چیرته دا پروژې عملی کیږي، ستاسو په نظر د افغانستان په سیاسي او اقتصادي ثبات به څومره اغیز ولري؟ آیا دومره مهم دي چې اغیز ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټول مخ کې خپل سلامونه او تاسو ته او غنو او تاسو ته عرض کوم. یقینا چې بالکل دا تاثیر لري، حتی ویل شم چې بوځي نام نشرایته پوهیږي چې څنګه څه پورې حمله مطبوعات دي هغه محتوا ټول خلکو ته ندرس ولې خلک ډېر امیدوار شوي دي. زه تاسو ته عرض کولی شم چې کاسازر ذاتي په سیمه کې په ویر پاکستان شبکه چابهار بندر ازبکستان کې رشل مزيات او اسناد لا کېدل ریکاوه جلسه د آسیا زړه کانفرنس نه د افغانستان لخوا د شانګهای دایمي ریپورت غوښتنه کول او د هڅو په موده مخکې د تجارت نړیوال سازمان کې خپل د افغانستان دا ټول هغه خبرونه وو چې نه یوازې د افغانستان لپاره ډېر مهم دي بلکې په منطقه کې مثبت تاثیر کوي. ځکه موږ ګورو چې وروسته د 1990 کال نه دغه منطقه کې وضعیت ډیپلوماتیک حالت کاملا بدل شو. کوم چې دا قرار چې دا په مکمل ترمنځ د روابطو حقوقي مسایل اقتصادي مسایل تجارت او راستورته په دې باندې تاثیر کوي، چنانچه وطن هغه رامنځته شده چې ریشي اثره دیدي چې دیدي همیشه ډېره طولاني ده. نو افغانستان په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت او دغه د تاریخي لحاظه چې ډېر پخوانه کلونو کلونه لا مخکې دا د ورېښمو د لارې په سر تلو هېواد و، او اوس چې بیا که وکولی شو دغه موږ پنځه د وچو بندرونه جمع د دغو نورو اقداماتو چې لږ مخکې مې وویل که موږ تا سره کار کوي شو دا به په اقتصاد باندې ډېر تاثیر وکړي. ولې باید هېر نه کړو چې د اقتصاد بغیر دا د افغانستان په دغه نړیوال پرستیج باندې او په سیاست باندې په دې باندې هم ډېر اوچت تاثیر درلودلی شي.
تشکر در جلسه. محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولت اقتصاد پانتون آشنا هم به استودیو تشریف آوردن و شان خوش آمدید. میگویم صافی صاحب محترم، ما روی از این قرارداد خود قرارداد زیادتر موارد بحث ما نیست، زیادتر تأثیر از اینا چی خواهد شد. امو به اصطلاح و وطندارای ما میگه حتی به گدایی هم سرمایه به کار است، از خاطر از اینکه در افغانستان امنیت بیایه این رول انکشاف اقتصادی بسیار زیاد مهم است. نظر شما را در مورد بگیریم سیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه احترامات خود را برای شما و برای همه شنوندگان تقدیم می دارم. بله جناب نظر صاحب، چون که شما بهتر می فهمین که این مسائلی که استاد برشان اشاره کردن، اول احترام خود برشان تقدیم می کنم، سلام های خود برای استاد تقدیم می کنم. واقعا تاثیرات بزرگ را داره بالای اقتصاد و بالای امنیت. بیشترین چیزی که ما امروز برشان نیاز داریم در پالوی ازی که باید اقتصاد ما با پای استاد شده باشه، ما بیشترین نیاز برای امنیت داریم. یعنی این پروژه هایی که بزرگ که برای هستن و خوشبختانه که حکومت افغانستان در این راستا در این در سالهای اخیر دستاورده خوبی را در این عرصه داره، بناهن در پالوی ازی که در انکشاف اقتصادی افغانستان و منطقه رول مهم است، بل در پالوی ازو تأثیر بزرگی را بالای امنیت و با ثبات بودن منطقه تأثیر گذاری داره. موضوع مهمی که ما باید برشان اشاره بکنم وی است که افغانستان چی حیثیتی را در امی مورد بازی کرده میتونه. ما میبینیم که یک طرف کشورهای در حالت توسعه و کشورهایی که میخواه که توسعه اقتصادی و صنعتی و تولیدی داشته باشه، و از دیگر طرف در دیگر پالوی قضیه کشورهایی که سرشار از منابع هستند، اینا قرار داره. افغانستان خوشبختانه که در بابین همچو کشورها هستند که یک طرف کشورهای آسیای مانس و از دیگر طرف جنوبی اسا پاکستان و هندوستان هستند. اونا ضرورت حاد برای منابع انرژی و این مسائل دارن، و از طرف دیگر کشورهای آسیای میانه ضرورت به فروش انرژی خود دارن. افغانستان در این زمینه میتونه که رول بسیار مهم را بازی بکنه و یک مسیر و ترانزیت را ایچی بکنه. وقتی که مثلا افغانستان و حکومت افغانستان تانست که از این اپورتونیتی و فرصت استفاده بزرگی را بکنه، ما میبینیم که همسایه های ما در بیامنی افغانستان مستقیما دخیل هستند، و ما میبینیم که بسیاری اوقات ما که بیامنی را رنج میبریم امو گناه ایچیشان سری همسایه ها میپرتیم. بنان ایجا بجای از این که تضاد منافع همسایه ها در افغانستان مطرح شوه، اجتماع منافع یا به اصطلاح مشارکت منافع مطرح میشه. وقتی که اونا ببینه که در امنیت افغانستان، منافع اقتصادی افغانستان و رشد اقتصادی افغانستان رشد اقتصادی از اونا مطرح هستن، بنابراین اونا بجای از این که طرف بیامنی افغانستان طرف بیامنی ببرد، در باس و باس اخرین افغانستان همکاری میکنه. بنابراین می است که ما در پالوی یزی که امنیت و اقتصاد همجوار به یک شکل میره و رشد سیاسی و اقتصادی و امنیتی در زمین در منطقه متصور میشه.
تشکر محترم دودیال صاحب. قسمی که رئیس صاحب هم گفتن امنیت و اقتصاد، اصلا اگر ما مثلا موضوع را بخیال قطع شد. بله آقای دودیال فکر میکنم قطع شد. بله
فرهنگ،
بله خب استاد فرهنگ محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمت زنان کابل، خوش آمدین شما برنامه. فرهنگ صاحب میشنوین انشاءالله صدای مرا. بله نمیشنوین دودیال صاحب، بیا شما قطع، یکی قطع شد. بله فرهنگ صاحب میشنوین؟ دودیال بله استاد فرهنگ.
بله
استاد فرهنگ اگر شما برنامه رو تعقیب میکنین، ما روی امی اهمیت قراردادها و تاثیر آن بالای امنیت در افغانستان و منطقه کم صحبت میکنیم. در اینجا این قراردادهای بزرگ در نظر است، در راه است، منتها منیجمنت مدیریت هم بسیار زیاد مهم است. چطور شوه که در این منطقه هم منافع پاکستان هم منافع ایران و آسیای میانه افغانستان به هم گره بخورن، مثل که ما کل ما در یک کشتی باشیم باز نگذارین که کشتی غرق شوه؟ از در این مورد نظرتان بگیریم آقای فرهنگ.
سر سلام احترامات میرسانم. من گفتار شما را از نیمش شنیدم.
خب من سوال دوباره تکرار میکنم استاد فرهنگ. استاد محترم ما گفتیم که قراردادهای بزرگ فعلا در این روزا خبرایش میشنویم، اونا را شما حتما تعقیب کردین، منتها در آینده به خاطر عملی شدن این پلان ها سبب یا این پروژه ها بسیار یک موضوع بسیار مهمی است که مثلا پاکستان و ایران و افغانستان و آسیای میانه اینا منافعشان به هم گره بخورن تا کلگی در راه عملی از این پلان ها کوشش بکنن. امی چطور خواهد شد و امی منجمنت از این یا رهبری از این تا چه موافق خواهد باشد نظر به نظر شما؟
به دو بخش خواهد که من سوال شما را درابطان بخش اول شیست که امکانات از این کشورهای مختلفه بتانن با وصف موجودیت اختلافات نظر و اختلافات سیاسی بسیار شدید با هم نزدیک شوند و دیواز دشمنی همکاری اقتصادی رو شروع کنند و با هم یک جای شوند و ثروت و غنای خود بلند ببرند. این امکانات وجود داره. ما در جهان مثالش میبینیم، گروه جامعه اروپایی وقتی تشکیل در آغاز بازار مشترک اروپا بود با اساسی و جامعه اروپایی بالاخره امروز به این تبدیل شده و حتی میبینیم که پول ملی خود را کل یعبین بودن یک پول واحد است که در تمام اتحادی اروپا و هر جای مسافرین مردم هر جای که برن پول رو را ازش استفاده میکنن. یعنی در عمل و میبینیم هم که کلشان از این استفاده بسیار زیاد میبرن. انگلستان برآمد، خب شبت یعبین بود که یک چیز دیگه بود و آده که امروزه که این تصمیم انگلیس ها گرفتن فرداش هم پشیمان شدن.
بله سم دیر زیاد بله دیر زیاد مننه فرهنگ صاحب، سلامت باشی. دودیال صاحب همدغه موضوع که په بل شکل سره مطرح کو، د دوغه موافقو په نتیجه کې کده شي یو اخیز دا وی چې د هیوادونو ګټي سره غوټه شي او دای و ویل کیږي چې وای کله چې د هیوادونو اقتصادي او نوري ګټي سره شریک شي بیا دوی د یو بل د تخریبولو هڅه نه کوي. څه فکر کوي چې لدی نظر به پسیمه دی دوغو قرار دادون اثر چوی؟
بله دیر که سوالم بکر دیر مهم سوالم بکر از من در خلق و دپاره هم دیده این مسئله وزی طول ضرور دی دی وزی و طول و هاو کسانه تیر مقبل و مسئله دی سرخی بسیم کنید. من جو پر اختصال که پر اختصال که و عجیب اصطلاح دی که این اصطلاح سیاستان او اقتصادانان دیوار توجه ورگل بیدلی ده دیر اصطلاح تا منگه ای ایلی وایی یعنی فرند او ایمینی دشمن، یعنی هر دوست چی دشمن بود یا هر دیر دوست دشمن دوست چی دوست چوائی ده دا اصلاحات اقتصاد کې موږ ډېرې ځایونو کې مږه سدا ثابته شوې ده. ډېرو هېوادونو کې ډېرې منطقو کې چې هغه هېوادونه چې دماغ سیاسي ملحوظات وو یا تاریخي ملحوظات وو یو بل سره دښمنان دي، اما په اقتصادي وضع کې د دې ښه ملګري شوي دي، چاره نه لري. دي ځکه چې په ډېرو مسایلو کې په سیاست کې حتی د ډېرو کشمکشونو اصلي هدف هم منفعتونه او ګټې دي. نو دا پخوانه دا نړیوال جنګ دا خبره مشهوره شوې ده چې دا هند دوستان د هند دښمنان نه دي، مګر دا هند ګټې همیشه موجود. وقتی که گفت مطرحی، وقتی که مفادات مطرحی، نبیه ضرورت که دیمش داده که به دیر ورو مخالفتی لعمل در منطقی لمنگ قربان کنید. خوشبختانه افغانستان که تیز تاریخ که گواندیان سرده که چلند بروده، دیر نیک حسنه راوزه که دیتون به سرساتی لیدی، ولی افغانستان متاسفانه به چون خواه گوانده دلاته که سی غرازی مدل حاضر او به نفذی که در افغانستان جد پلیتیک ماخیت که په داسې یوازي نظر باندې ګوري، په دې خاطر افغانستان متاسفانه قرباني شوی دی بعضې وختونو کې. ولې خپل نیک روابط مو تل ساتو او اوس هم موږ کاری کړي دغه اوسني جریانات چې دي، کله چې دا فاپیر چې قافالته روکاسي پروژه او په دغه ټوله منطقه کې د یو پرسې شبکه او د قراردادونو چې روانډیو هېوادو سره امضا کړی، دا د افغانستان یو د قوت ظرفیت ده. دا یو د قوت په څیر شعر ده. دا به په بلتېره کټو باندې بدل کړو. موږ کولی شو افغانستان کولی شو چې دغه منطقه د تمدن د تجارت په چرایي باندې بدل کړي. چنانچه افغانستان په طول تاریخ کې شور کردن او پانزش یو نیم موقف کې قرار درلوده، خو حالا چې منطقه کې خراب شوي دي متاسفانه دغه د تمدن چرایي هم ورسره خپل ارزښت بایللی ده. زه د تاریخي شواهدو له مخې او دغه داسې آینده ته څومره نظر کوو او دا د جنوبي آسیا د مرکزي آسیا وضعیت چې موږ ګورو او د دغو مملکتونو اجزاوې چې موږ ګورو، زه په دې سرعت سره ویلی شم او په دلګین په توګه ساسو د رادیو او دلګین کښې ویلی شم چې افغانستان به په دې برخه کې ډېر ښه رول ولوبولی شي.
ډېره مننه
د خلکو په نفع او هم د ګاونډیو هېواد د خلکو په نفع.
ډېره مننه. سلام متوسی ډاکټر صاحب فرهنګ، د دې لپاره چې تاسو کم وخت لرئ یوه پوښتنه به بل هم له تاسو څخه وکړو. هغه په همدغه ارتباط، مثلا که چیرته د ټاپي پایپ لاین د ګازو پایپ لاین له افغانستان له طریقه پاکستان ته تیر شي، نو د ډیرو باور داده چې بیا به نو د پاکستان په ګټه نه وي چې په افغانستان کې ناامني وي، هر ورځ دا پایپ لاین قطع شي. همدغه راز د برېښنا د کاسا زر پروژه که په افغانستان کې عملي شي او له افغانستان پاکستان او نورو جنوبي آسیا ته برق تیر شي، نو بیا به هېڅکله پاکستان او ګاونډي هېوادونه یا د منځنۍ آسیا هېوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې ناامني وي، ځکه چې د دوی ګټې به له خطر سره مخامخ شي. همدې مسلې ته په پام سره دا مسله همدا د قراردادونو مسله تاسو ته څومره مهمه ښکاري؟
تناقض در اینجا است. پاکستان وقتی که سیاست رو مطالعه قبول بکنیم، میبینیم که از یک طرف میخواهد که چون ضرورت حیاتی داره به انرژی، هم از راه تپی و هم از راه کسا هزار یه موضوع حیاتی برش است و اگر میره پروژه را به نفع خود نمانه که تصدیق شود بسیار مشکلات میبینه. از هر دیگه این جنبه اقتصادی موضوع است، جنبه نظامی موضوع، سیاسی موضوع است که همین حکومت پاکستان برای بدست آوردن اهداف سیاسی خود در افغانستان و استفاده از افغانستان به حیث یک کشوری که تحت کنترلش باشه سنجش میگه تانم از خود میگه میارم با دوی پروژه را عملی میگه، اما این هم ممکن است. این هم این مربوط میشه به زمان با توانایی فکری پیدا کنم که اگر با در افغانستان صلح و آرامش بیایه، اگر اونا کمک کنند که در افغانستان منطقه پس آرامی بیایه، در اون صورت می هدف خدا برابر بسازن، پروژه های خود بینی عملی بسازن و هم روابط بین المنطقوی در بین تمام ممالک در چوکات تمام سازمان های همکاری اقتصادی کلیدار رو پلگی دست برد. این دیگه زیادتر مربوط میشه به اینکه پاکستانی ها تا کدام اندازه اقلانی فکر میکنن، تا کدام اندازه احساساتی و تعرضی.
بله محترم استاد دکتر میر محمد امین فرنگ، رئیس نهاد خدمتگزاران کابوسی، از تشکر از اشتراک کردن. سپرتان شفای عاجل میخواییم. خداحافظ. فعلا
تشکر.
صافی صاحب،
بله صافی صاحب محترم، شما استاد ما را شنیدین، همچنین سوالای ما را شنیدین. منطقه مو اصطلاح ما که گفتیم اگر کل از یاد کشتی اگر سوار شوند باز نمیخواهند کشتی سراغ شود، کلی کوشش خواهد کردن که این پلانا به اصطلاح اصلی عملی شود. نظر شما چیه؟ چطور این مدیریت شود که هم ممالک همسایه قانع شود، هم افغانستان و هم دیگر آسیب؟ چی میگین؟ نظرتان چی هست؟
بسیار خوب، این موضوع مهمی هستن که باید سرشان بحث شود. ما امی اداره امی مسائل را و منیجمنت امی مسائل را چون که ابتکاراتش بعد افغانستان بگیره، چون که ما از این طریق احتیاج نسبتا زیاد داریم، به خاطر از این که ما ایرا به اصطلاح گره میتیم به امنیت و به ثبات خود. بنابراین ما پیشنهاد ما ای است و نظر ما ای است که ما میتونیم که امی منیجمنت ازی را به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته ایشی است که جلوگیری تضاد منافع کشورهای منطقه. یعنی مثلا ما یک مثال میتم، اگر تاپی تطبیق میشه طبعا که هندوستان و افغانستان و پاکستان و کشورها که ازی بهره میگیرن اینا موافق هستن، چون که تضاد منافع بینشان وجود نداره. در مقابل که ایران هم همسایه ماستن، تضاد منافع از اونا بر میخوره ایجا. بنان اونا خواد گفتن که وقتی که تاپی دیگه مطرح شد، صادرات به اصطلاح گاز ترکمنستان برای به آسیای جنوبی صورت گرفت، دیگه مارکت برای گاز ایران که در آینده ها اونا سری ازی فکر میکنه مارکت برای از اونا دیگه توقف شد. بنان افغانستان در این عرصه مثلا چی کرده میتونه؟ بعد به بسیار به شکل موثر و مسمرش بتانه که تضاد منافع ایران را ایره بگیره و به هر شکلی که در آینده ها و به اصطلاح در طول تطبیق پروژه اگر ایران مثلا چون که تضاد منافع شان هستن مداخله میکنه و به اصطلاح مشکلات ایجاد میکنه، به شکل از اشکال اونا ایچی بکنه، جلوگیری بکنه. دیگه مثلا پاکستان و هند بسیار تضاد منافع قوی داره در طول سالیان و تضاد منافع تاریخی شان داره. دیگه بنان افغانستان در این عرصه چی کرده میتونه؟ مثلا افغانستان پاکستان از حضور هندوستان، حضور فعال هندوستان در افغانستان ترس و حراز داره، ولی اگر مثلا در مسئله تاپی افغانستان مثلا بین هندوستان و پاکستان منافع مشترک واقع میشه، بنان اونا هم اگر حضور فعال هندوستان در افغانستان هم وجود داشته باشه، بنان پاکستان تا حد حراسشان کمتر میشه. و یک موضوع بسیار مهمه که ما باید برش اشاره بکنم و ای است که اگر افغانستان امی ابتکارات را بگیره نگیره، همسایه ما را به آرام نمیگذاره. بنان به هر سرعتی که به هر قیمتی که میشه افغانستان باید ابتکارات را از دست نتاد، کوشش ازی باشه که
صافی صاحب کچیرت دغه پروژه ژر عملی شي، بیا به فکر نکوي چې بیا به گاونډیان نغواړي چې په افغانستان کې نامی راشي، بیا خو د دوی ګټه له خطر سره مخامخ شي. لیکن اوس چې د دوی له خوا افغانستان ته مشکلات ایجاد شي، نو یو علت دا چې فلن د دوی ډیر ګټه له افغانستان سره تړلې نه دي.
د سیاو موضوع دغه د امنیت او د اقتصاد سره تړلي موضوعات د دې پروژو د مغه د اگي او د چرګ د اگي موضوع ده. چا اول امنیت راشي بیا د مسائل مطرحي کنا، اول د اقتصادي مسائل رامنست شي چې د پاساس باندې بیا موږ امنیت تضمین کو. د یو جنجالي موضوع ده، ولی زما په نظر باندې سومره چې په منطقه کې د منافع او مشارکت رامنست کیږي، موږ په منطقه کې تاثیر گذاری زیاتیږي. موږ ګورو په یو طرف کې هندستان او پاکستان واقع ده چې هغوی ډیر په سرعت سره بالخصوص هندستان د صنعت او پیشرفت طرف ته روان دی، او بل طرف ته مثلا په منځنۍ اسیا هیوادونه دي چې هلته هغوی سرشاره منابع لري، هغوی دې ته ضرورت لري چې د خپلو منابعو لپاره یو فعال مارکیټ ولري، او په منځ کې خوشبختانه افغانستان دی چې افغانستان باید دغه منابع کافی سره ونخلی او دل تخپل خپل ځان ته ولاره پیدا کی ډیری زله ګور کله چې خطرات موجود وي د خطراتونه هغه هی ودونه چوغي فعال میکانیزم سیاسي او اقتصادي میکانیزمونه لري وګي کول شي ډیرو خطراتونه ځان ته فرصتونه او پیدا کی نو بنا د افغانستان لپاره خو فرصت دا کې د لشي چې دغه تضاد د منافع د هوادونو چې ترمنځ موجود دي دا په توافق د او په مشارکت د منافع باندې تبدیل کی او دغه د افغانستان د دین موثره استفاده وکړي کله چې مثلا د کاسازر
بله کافی سپوزم برتن موقع میتیم آل نوبت شنونده های عزیز ماستک آقای سروان دیروز از یک پروفسور مشهیدم او میگه که دنیا به دو گروه تقسیم میشه حال سابق میگه بسیار گروه یا یک گروه تولیدی است تولید بکنه و بای باشه یک گروه است که مصرفی است مصرف کنه و غریب باشه از او خاطر شنونده عزیز ما این سوال در نظر بگیرن که اقتصاد خوب شوه یا قشر تولیدی شیم که تا از این بدبختی و سفالات از دیگه پا نجات پیدا بکنیم از انتقادات چیز تیر شویم چی فکر دارین چی نظر دارین که افغانستان هم از این جار جنجالا خلاصه و بالاخره نه تنها افغانستان منطقی ما یام باید فکر بکنه که ما یک قشر تولیدی باشیم و از گدایی خلاص شویم در آینده
لند خبرتی او روسته دی تلفون شمیره الان او
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای دور از جبیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه کنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو
بله شماره تلفون ما
0799-202-543 و 0 700-82-255 د تلفون شمیره ورسته بیا هم لن او خو وس لمړی اوریدونکو ته ورزو مهرباني کوئ صاحب
سنگرابان سادات هم د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي
مهرباني کوئ سادات
سلامات تاسو ته محترم ظریف صاحب ته او د رادیو محترم ملمنو او ګران اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم
سلامات اوسئ
زما یو نظر دی صاحب اگر مې دا دی چې همدغه تړونونه دي اقتصادي تړونونه دي چې دا د سیمې او د نړۍ او نور هیوادونو د یو ځای کېدو یا د ځای کېدو لپاره یوه ښه وسیله ده او دا تړونونه دي چې ټولنه یا یو هیواد دی چې د هوساینې لارې ته بهوي هغه ترقۍ لارې ته بهوي دا تړونونه کولی شي چې په یوه سیمه کې اقتصادي تړونونه چې په یوه سیمه کې په هیواد کې جنګ جګړو د منځه وړلو باعث شي یعنې که موږ د افغانستان دغه روان ناورین ته وګورو یو غټ عامل یې همدغه اقتصادي تړونو نه شتون دی یا د اقتصادي تړونو نه عملي کول دي چې بیکاری رامنځته کړې ده د بیکاری په نتیجه کې بیا خلک جنګ جګړې ته مخه کوي لکه موږ ویو چې همدغه درسانینو موږ اوریدل دي چې په کال کې 400,000 نفر دغه د کار بازار ته راوځي خو مقابل کې 5,000 جذبېږي نفر خو د خامخا یوه لار ګوري د خپلې مړۍ ډوډۍ دپاره د یو رزق دپاره د خلاصون دپاره هڅه کوي هغې ته بیا دغه زمینه مشاهدېږي چې هغه دې مخه وکړي غیر مشروع حرکتونه وکړي او هغه د جنګ جګړو ته لاړ شي یعنی همدغه تړونونه دي خو زما فکر تړون هغه وخت مثبت تمامېدای شي چې کله تړون ته د عمل جامه واغوستل شي یعنې په عمل کې ثابت کړ شي لکه دغه د تعصیب پروژه چې وه دا تقریبا چې طالبان ځې لپاره رامنځته شولو دا اوسنی حکومت شکار اتکار تېر شولو تر اوسه پورې عملي اقدام ونه شو موږ چې کله تړون ته خوشبیني کوو او مثبت تړون هغه تړون ته ویو چې هغه عمل جامه ور واغوستل شي دغه مې یو نظر اوسې پوښتنه
درسته سلامت
اوسېده افغانستان کې چې ډېره تړونونه کېږي خو دغه ته د عامه جامه نه ورغوستل کېږي عامل یې څه دی آیا په دې کې د حکومت مسؤلیت څه دی څه دی او په دې کې د ولس مسؤلیت څه دی یعنې دا دواړه په دې کې څه مسؤلیت لري چې تر څو پورې تړون عملي شي
ډېره زیاته مننه
تشکر
البته د دې مایوسي په ځای هم ده د ټاپي ډېر زیات وخت ووتو هر وخت ویل کېږي چې نن د سبا ته نه عملي کېږي لیکن ځینې نورې موافقې بیا تقریبا عملي شوي یا د عملي کېدو په درشل کې دي بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
پوښي هم د زابل ولایت شاجوی لولسوالۍ طول محکتاسی او محترم ملمنو او طول او ریدو
سلامت و سی منن
سلام علیکم
بفرمایید
یو نظر لرم یو پستن لرم نظر میداد سوا كان نور رئيس جمهور أشرف غني صاحب پر ځای کار وکړو چې ډېر اوچت ولاړې منځنۍ آسیا ته مو پاکستان ته کړمونه لاسلیک کړو نو دا به انشاءالله زموږ د اقتصاد په ګټه تمام شي انشاءالله دا قراردونه که چیرې د عمل جامه واغوندي او ډنډ پکښې رانیسي دا به ډېر پر ځای کار وي. او پوښتنه مې له محترم میلمنو څخه دا ده چې آیا په دې کې پاکستان له رقابت څخه کار واخلي، آیا منفي رقابت به وکړي که د سالم رقابت وکړي نو دا به زموږ پر وازه باندې څونه مؤثر تمام شي. او بله پوښتنه مې دا ده چې د شمال لار د امنیت له لارې وکړی شي چې د دغو امنیت وساتي او د خوراکي توکي یا نور مواد چې راځي دا په سالمه توګه تجارانو ته تاوان ونه کوي یا مشکلات ورته رامنځته نه شي.
کور ودان سلامت اوسه. کور ودان بل اوریدون که اشته ځان معرفي کوي.
سلامونه احترامات سروان صاحب تا او رضا صاحب تا او راغلو ملمنو
سلامت اوسه
او اوریدون کو ته عبدالعزیز وردګ د ننګرهار ولایت نه په تماس کې ما زما سری په لنډ غونډې پوښتنې کله کله کوم اوس خو دا قراردادونه خو وشو او قراردادونه کېږي مګم دا که مجران چې مقرریږي او یا مخالف طرف ته وي د حکومت دا بار نظر مې دا دی که نه دا خلک د دې شي له مخې نو که مجران بې کفایته مجران چې مقرریږي او هغه بودیجه نشي لګولی او په دې پوښتنه دا ده چې دا ولس چې کوم دی د دغه خلکو دپاره ممکن ورته نه شي کولی نو مظاهرې خو کولی شي. د یو سړي لکه تا چې کور هم ودانه او بچې هم دي د ازادۍ راډیو د ځای پورې مونږ پویوي خو زمونږ د دې ولس دپاره څه په کار دي په دې باندې
مننه سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده. مهرباني
بله بفرمایئ.
خیر لکه چې ټلیفون قطع شو د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولې شی بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې دی. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جانلی هستم از چی بتا ماشین ما بابول با شما نظر شخصی ما جنرال و پروفسور میگه که ما آهن داریم، زمرد داریم، لاجورد داریم، تمام چی داریم، ما از چه قسمی ما استفاده کنیم؟ چی کنیم ما شما؟ ما شما خاطر دی آریا که استفاده نکنه اما جور اما چی داره ما منت افسوس که چی نداریم اما چی داره افسوس که چی نداریم حالی ما چطور نشه ما از اینکه سوال داریم از مردم حالی چی وقت استخراج کنیم آیا بعدت ما شما میخورن نمیخورن چی کنیم ما شما؟
من نجاز جانالی سب سلامت و سید بل اردون که مشتاد زن معرفی که
سلام علیکم آقای نظر سلام های خود به شما به سرمان سه به میمانه مطلب شما تقدیم می دارم. سلام آقای نظر سلام از رسولی بالا مقا به تماشا میمانه مطلب شما سوال مایی است که قرارداد ها خب تمام کشورها صورت گرفته این کار خوب شده اینا اگر عملی شه خوخه خوب میشه اگر این پروژه های وسایط خود میاره به داخل افغانستان ولی اینا میاد از انجینر های اینا امنیت از اینا گرفتن نشه و سایت از اینا حلیق شود ولی اینا چی رقم باز میتونه دولت افغانستان فعلا امنیت خود گرفتن نمیتونه و داخل شهر کابل و امنیت خود گرفتن نمیتونه یا اگر امنیت از این پروژه ها رو گرفتن نتونه خود اینا پس کار تعطیل میشه مثل پروژه مثل اینا کاری که ده 15 سال میشه تعطیل شده دیگه اینا پیش از پیش امنیت خود رو تامین کنه بعد باز بره بگیر قرارداد کنه وقتی که قرارداد بشه ولی اونجا میه کار رو پس تعطیل شه ولی انجینر های زنو از بین بره و سایل زنو از بین بره خونا پس کار خود رو تعطیل نکنه دیگه یک قرارداد با چی فایده کرد دیگه
بیره مننه
پیش امنیت خود رو تامین کنه
سعیش بیره زیاد مننه لطول آوردون که منن دویو چه تلفنونه وقل روستا به بیا هم کوشش رو که چه در تلفن شمیره در تیلان که و لطاسو و غارو چه زمجل ملمنو چخه پشتنی وکی لبرانی آوردون که در موافق و در عملی کول و پا باپ اندشنه در لده و تپی یا مثال وسی در تپی د طالبانو له وخت اوازی د جوړیږي خونه جوړیږي که په دې برخه کې په هم صاحب دوجل تاسو ورته جواب وایست تاسو هم امدا جوړی خو دې مایوسه یاست چې عملی بنشي د پروژې او که فکر کوئ چې ټول پروژې هم د ټاپی پشان ځندنی نه دي
که په خبره
نو مثلا خو ما متاسف کینځه ورته کو سوالونه وکړه صاحب سره د پلار نه او دغه چې یو بل سوال هم چې پاکستان دی نو چې خبر پاتہ د نګار ولایت نه هم د دې شکایت مليت خبره وکړه چې موږ هیڅ څه په خپل نه دي هڅه کوي موږ هیڅ نه وایي او ګور موږ غواړو هم د دې څه شي شي تقریبا دا چې سره کېږي چې دا څه ولا په سره یو جواب ورته برابر دي دا چې دا هغه موږ نه څه شي که تاسو مو ته اشاره وکړئ چې موږ به ورته په دې باندې څه دي چې آیا پاکستان به موږ په دې کې دغه پروژې ته ځواب ورکړي ا دې پاکستان مثلا لږ مخکې فرهنګ ته باندې څه اشاره وکړه ا په پاکستان کې موږ چې حکومت دا د حکومت خپل اداري کارونه کوي د نو څه ساده مسایل څنګه موږ سره راځي چې تاسو هم عام د ملکی حکومت سره یو څه نظام د استخبارات او قوتونه دي چې هغوی بالا دسته دي استخبارات او نظامیان هلته د جنګ زده دي د هغه وخت کې چې انګلستان د دې منطقې نه ووته د فضا جزه وه د سګړې جګړې په دوران کې یو عجیب تبخر یو ډېر جنګي ذهنیت د پاکستان د استخباراتو نظامیانو په مغزو کې دی لاسه نه خوښوي هغوی دا هم د منفي رقابت او د حکومت نظام او امیدواری مستحکم نظام دا راځي چې تاسو دې رمې نو حقیقت وایي چې دا څه دی نو پوره ورس پوره او خلک پوره هم اړه لري تاسو وګورئ موږ په پارلمان کې د سیاستوان دي نو مخه
ډېر مننه
تاسو ته من څه جواب وایي یا مخه څه مختلفات دي او دا دې نو څه نه اړه کوي چې دې 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 خاطر خاطر دي د حکومت دې د فیصلې راځي چې خلکو ته خامس په خپل هغه په دې جرمن څه وخت شاو سره هغه فیصلې عملي نشي نو کوم
ډېر مننه دوریال صاحب سلامت اوسئ. کور ودان که تاسو خپل موقعیت مې اوس تغییر کړئ چې اواز مو ډېر زیات واضح هم نه دی. ښاغلی استاد صافی د اوریدونکو یو ایوان دیشنه د امنیت په ارتباط و مثلا توخی ویل چې دا پروژې خو چې د افغانستان له یوه سره تر بل سره پورې غځي شي که د برق پروژې دي او که د پایپلاین پروژه ده نو امنیت به څنګه وي؟ آیا د دولت وسله وال مخالفان به خنډ نه وي؟ په دې برخه کې څه فکر کوئ؟
د امنیت تشویش خو په ځای دی او دا موږ نشو ویلای چې د پروژو په تطبیق په مقابل کې به امنیتي خنډونه نه وي. فوق العاده به وي، لا به زیاتیږي، لکه څنګه چې موږ وینو د سلما بند پروژې په جریان کې څومره موږ امنیتي خنډونه درلودل، څومره هغه انساني منابع موږ د لاسه ورکړل، انسانان مال ته تلف شول. د هرې پیشرفت په مقابل کې به په دې منطقه کې مزاحمتونه باندې وي او زما نظر دا ده چې دې دې ته موږ کینو چې موږ به امنیت راولو. یو ورځ به
استاد دلته یو مسله شته د امنیت په برخه کې د ادعا کیږي چې افغانستان ته امنیتي مشکلات د پاکستان او ایران له لوري متوجه دي. تاسو د سلما یادونه وکړه، په سلما او بخش آباد او همداراز کمال خان د پروژې په ارتباط ویل کیږي چې ایران نه غواړي چې هلته دا پروژې عملي شي ځکه چې دوی اوبه کمیږي نو ځکه خنډ ورته پیښوي. لیکن موږ ولیدل چې د منځنۍ آسیا څخه تر کابل پورې برېښنا راوغځېدله، ډېر مشکلات نه دي ورته جوړ شوي. دی صحیح ده، یو نیمواری به په جګړه کې ستنې پایې نړېدلې وي، لیکن د دولت وسلوالو مخالفانو مخه نه دی نیولې. که چېرته دې برېښنا مزي تر پاکستان هم غځېږي، نو همدغه هیله ګوندي وي چې څوک ورته څه ونه وایي او مشکل ورته پیښ نه شي.
دقیقا ډیر په ځای خبره همدغه ده چې کله چې څومره چې زمونږ منافع سره نږدې کېږي هغومره زمونږ امنیت قوي کېږي. اوس دلته مسله دا ده زمونږ د مدیریت پورې اړه لري چې موږ څومره په واضح الفاظو کې زه باید ووایم چې په هیڅ صورت سره موږ سره به همسایګان په دې قناعت ونه لري او نه به راته دې ته موږ ته فرصت راکړي چې هغوی ته موږ دا په اثبات ورسوو چې د افغانستان ثبات دلته اقتصادي پرمختګ ستاسو د اقتصادي پرمختګ او ستاسو د دوادې سبب کیږي. د دې فرصت مونږ ته نه راکوي، نو په لحاظه مونږ به خپل مسیر او خپل هوډ چې دی هغه به ماتل کوونه په همدې مسیر به روانې تر څو پورې چې دوی قانع شي. تیر ځل ګورې په دې تیرو دوو کلونو کې زمونږ د اقتصادي راکړه ورکړه په نیمه باندې یعنی 50% نو اضافه تر زمونږ د پاکستان سره اقتصادي راکړه ورکړه کمه شوله. اوس هلته ګورو چې په پاکستان کې تجاران کمپنیان هغوی اوس آګاه شوي دي په دولت به بالاخره فشار راوړي چې تاسو ګټه ونه کوله، یعنی پاکستان په دې کې ګټه ونه کوله. اوس به پاکستان او ایران به دا فکر کوي که دلته اقتصادي ثبات رامنځته کیږي دا پروژې تطبیقیږي په موږ به اوبه درېږي زمونږ هغه مصرفي هیواد چې افغانستان زمونږ لپاره یو مصرفي هیواد دی هغوی به خپل تولیداتو باندې متکی کیږي موږ ته به ضرورت نه لري. نو په لحاظه اوس راځو موږ دې ته چې آیا زمونږ په عدم ثبات کې څومره د همسایګانو ګټه ده او زمونږ په ثبات کې څومره ګټه ده. که دلته ثبات موجود وي د پاکستان مالونه به مستقیما منځنۍ آسیا ته په ډېر لنډ واټن کې رسیږي. د منځنۍ آسیا نه به دوی هغه انرژي چې دوی ورته فوق العاده ضرورت لري هغه به په ډېر اسانۍ او په ډېر کم ترانزیت سره پاکستان ته رسیږي.
صافي صاحب محترم، مثلا یه طور است که در این مورد فکر ما هم که چند سوال هم وارم میخواییم تره بکنم. صافی صاحب محترم، آقای دودیال، ویست که مثلا افغانستان امسایش اگر بگیریم ترکمنستان و ازبکستان و تاجکستان و هر کس که هست که از او قدر ما مشکلات نداریم، تنها دو مملکت میمانه، یکی از او پاکستان است یکی ایران است. و ایران هم خودش در این روزا قسمی که آقای ساروان امیل از قسمی که تقریبا وضع اقتصادیشان نظر به سرویه های بین المللی بسیار زیاد خراب شده، وضع مردم در ایران هم خراب شده، در پاکستان هم وضع مردم هم خراب است و سیاست مدارای از او هم دو تا گروپ میشه، یک گروپ طرفدار جنجال است، یک گروپ است که طرفدار انکشاف. حالا یک سروی نشان داده که اگر شما هر کس که باشیم چی سیاست مدار باشه کلش انسان ها هستن، این انسان ها را همیشه اگر تروریست و مروریست الفاظ منفی گفته برین اونا عکس العمل بد نشان داده میرن. منتها اگر از نقطه نظر مثبت برشان نگاه کنین، مثلا بگین والا مثلا قهرمان هستی و بسیار انسان و خوب هستی و مگه می مشکلات، اونا باز یک کم که صدا را گوش میکنه. ما اگر امی سیاست یک کم تغییر بدیم از این که ملامت کردیم تو تروریست تو قاتل و تو ازو، یک کم که طرز فکر اگر تغییر بکنه در سیاست که در این منطقه این دو مملکت یک کم کم به این آماده بسازیم. دیگه یک موضوع جالب دیگه هم هست که رئیس جمهور در ترکیه می موضوعات به خلم تره کردن که در تمام جهان اسلام ما در بدر و جنگ و خاک بسر دیگه پاستیم، بیاین ما یک کار بکنیم که ما از این بدبختی ها نجات پیدا بکنیم. حالا به عنوان راه حل پیشنهاد شما چی هست؟ چطور شود که از این ملکت پاکستان ایران جور بیاییم که در مسئله اقتصادی زیادتر توجه کنه نظر به مسائل ترور و تروربازی سه؟
نظر ما جناب نظر سبی است که به صورت مطلق ما دیالوگ را و زمینه گفتگو را به صورت مطلق اینا را همیشه باز میگذاریم. در هیچ فرصت به اصطلاح در هر گونه شرایط باید که زمینه دیالوگ بسته نشه. دیالوگ باید همیشه وجود داشته باشه، امی رفت و آمدها وجود داشته باشه، کنفرانس ها، سیمینار ها، جار و بحث ها بین کشورها وجود داشته باشه و بالاخره اونا را به شکل از اشکال قناعت داده شوه که بله مفاد منطقه در امی هستن که بالاخره ما یک جای باشیم. در پشتو ما یک ضرب المثل بسیار عام داریم و دغلو دیری کلی، بنا ان وقتی که مثلا خطرات میبینیم، اگر ایجا خطر برشان واضح میگیم که بین که مثلا امی توریزم یا مثلا امی مواد مخدر در این منطقه رشد میکنه، بنا ان ای تاثیرات از اینا در محوطه و در محدوده امی سرزمین نمیمانه، بلکه ای فرامرزی هستن و بالاخره تاثیراتشان بالای شما هم هستن و بالاخره روزی خواهد رسیدن که خدا نخواسته اولادای شما هم در بدر و خاک بسر بشه که شورتان به یک بدبختی دیگه بسر ببره.
بله، یعنی عادتی است که همین صافی صاحب بدودیال صاحب موقع بتیم که دق میارن. دودیال صاحب محترم، به عنوان نتیجه گیری شما چی فکر میکنین؟ چطور شبکی طرز فکر رو تغییر بکنه؟ یکی راه های عملی وی چیسنال، یکی هم میمانه مدیریت داخلی ما شما در داخل خود ما، مثلا در چوکات دولت، در چوکات حکومت. در چه سال گذشته کسایی هستن که اینا همیشه در جنگ بودن یا اقتصاد انکشاف اقتصادی گپار هیچ بلد نیستن، تنها این رئیس جمهور ما شاید دکتر شاه عبدالله یا چند نفر به این مسائل سیاسی اقتصادی از نزدیک آشنا هستن. حال یک راه حل اگر پیدا شود که امی مثلا یکی میای مک والا 40 سال جهاد کردیم، حالا من باید حتما وزیر شوم، یک فرمات پیدا شود بگن خوش تو وزیر یا تو رئیس یا تو مچم رئیس فلانی، تو در اونجا بشید یک جای ماشتم دو چند میکنیم، اینا برات دو تا محترم میتیم، منتها بان که متخصصین بیاین می پلانا رو عملی بکنه. سب یکی اگر منیجمنت خود ما، یعنی خود ما را که اصلاح نکنیم، پاکستانم بگه که بیای مجور میای، هندستانم بگه جور بیایم، باز ما در بین خود زده بریم و مدیر نداشته باشیم، چطور میشه؟ دودیال صاحب پیشنهاد شما چیست که چطور شده که به این 100 تا رهبر بسیار قهرمان ملی ما یک موقف دیگه ایجاد شده که در اونجا قرار بشینن؟ صاحب چی میگین، نظرتان چی هست؟
خوشحال اگه موضوع خوب را مطرح کردیم جناب نظر سر. بله، ضرورت های انسانی هست و زیاد هست و طبعا این خواهشات یک کسی رو میداره که دست به اقدام بزنه و حتی مصالحانه قیام کنه. ما مظلو یکی از دانشمندان و روانشناس های بسیار مشهور، اونا ضرورت های انسان ها را از ضرورت های فیزیولوژیکی مثل معاش و پیسه و مال و دارایی گرفته تا ضرورت های امنیتی، تا حیثیت اجتماعی، تا امنیت و محبت، به این ترتیب یک هرارشی ساخته، یک هرم ساخته، ضرورت های اولیه در قدم اول آورده فیزیولوژیکیه. ما میتونیم برای اساس فرمودی شما که همین کسایی که متاسفانه دانش مسلکی تخصصی نداره و حتی در پاهی از این احساس و محبت به وطن هم تاندازی فراموش کردن و دوستی ملت خوب بلکل به اکرام گذاشتن، ما میتونیم اینا را لقب های اعزازی بتیم برای اینا از جهاز روانی، از جهاز امیرزش اجتماعیشان اونا را قانه بسازیم و می دارایی اینا دارن برای زنا بگویم که مردم فقیر و بیچاره ما برای شما بسار احترام دارن، ولی شما احترام خود دارین، موقف خود دارین، بس دارین که مردم سایب یک رسمانان شود. ما اینا را باید کنات بتیم و این زبان کنات دادن ما داریم، این توانایی را داریم، نظر به ارزش های فرهنگی که ما داریم، نظر به احکام دین مقدس اسلام، نظر به ترحم و عاطفی بشری، ولی هیچ کس اقدام نکرده. اینا فکر میکنن که هنوز هم مردم با ما ضرورت داره و ما حق بجانب هستیم، ولی اگر بتانید که اینا را مستفید بسازیم با واقعیت های اجتماعی و وضعیت جامعه را بر جنا ما بگیم، ببینین این فقری که موجود است دیم چهار طرف شهرواله کابل، دمی سرک ها سینمای فامیل گفت تا آخر جاده به هزاران گدای گرد وجود داره و ما این رو بگیم که بیدینیم علی شما بیدینیم که دین مقدس اسلام در این مورد چه گفته، شما آل دارایی تانه بیدینیم زکات و خیرات و اینا رو اگر شما نمی کنیم دولت اجازه بتین، کسای مستقیم اجازه بتین که امی تپو تراش و اشکاس مستقی
دودیال سب منطقه نمی کنن این کارا را. دودیال سب بهرحال بازم برتن موقع میتیم صافی سب محترم در فکرم اگه بگش که ما شما خود ادعا کده میریم کل ما از یک سر مسلمان هم هستیم، باز جهات هم کده رئیستیم و هر شمشیر از دست ما میکنیم، منتها دیگر را از اسلام یک چیز دیگر هم میفهمن. به طور مثال پیغمبر ما شما گفته هر مسلمانی که یک روزش کت روز دیروزش یک قسم باشد در نقص است. حالا از ما 40 سال است عین چیز در نقص هستیم. او برادر امی دیروز امروز ما خو فرق بکنه. پیغمبر ما شما میگه او برادر کار کو تجارت کو هر بد بلایی که میکنی روز دیروزت که امروز باید یکسان نباشه. از ما 40 سال است که امی هر روز ما جنگ است. خب این چه قسم اسلام است که این رهبرای ما از اسلام هم چیز نمیفهمن؟ صافی صاحب محترم امی اسلام هم دین هم یک قسم از طرف هر کس خودش میگه که من ملا هستم. یک فاکولته باشه، فاکولته شریعت باشه، مچم یک چیز باشه، او برش یک تصدیق بده که اینی آدم ملا است. هر کس ملا است، هر کس جهادی است، هر کس مچم قهرمان ملی. صافی صاحب بیا چطور اصلاح شوی، طرز فکر چطور تغییر کنه؟
قسمی که جناب استاد برشان اشاره کردن که بله سطح آگاهی عامه ما درباره اسلام متاسفانه که بسیار زیاد ضعیف است. ما یک کسی یک مقوله را بسیار مایچی بجای گفته بودن، گفته بودن اگر در یک کشور 100% 99% مردم مسلمان باشه و اسلام میخواه دیگه ایجا یک مشکل است. وقتی که مسلمان موجود باشه بنان اسلام خود به خود در مو منطقه باید باشه. بنان ما وقتی که میگیم که 100% مردم ما الحمدلله مسلمان است، بنان رفتار ما کردار ما هم باید مطابق اسلام باشه. متاسفانه در این محوطه و در این محدوده مردم و این زعما و کسایی که به اصطلاح خود را مشخص و تکادار اسلام می نامند متاسفانه اینها یک خیانت بزرگ را در حق مسلمان ها کرده و در حق عقیده اسلام کرده که اینا عقیده اسلام را برای جهانیان، برای مردم و برای در غیر مسلمین قسم نشان داده که اسلام یعنی بدبختی، اسلام یعنی بی اقتصادی، اسلام یعنی بی مسلکی بودن. متاسفانه که چی بنان چی مایی است، پیشنهاد مایی است که ما بریم طرف نصوص اصلی خود که همو قرآن و حدیث است و اسلام را از دهن قماندان خود، اسلام را از دهن رهبر خود که برای ما تعریف میکنه از اونا نگیریم، بلکه اسلام خود را از نصوص قرآن و حدیث بگیریم. ما ببینیم که اسلام شریف و عزیزی که در مدینه منوره حاکم شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نمونه عالی از پیشرفت و ترقی و اقتصاد و تعالی را به دنیا نشان دادند. امو بود اسلام، امو بود که در وقت جناب عمر ابن عبدالعزیز فقیر پیدا نمی شدن که کسی زکات خود را بده، امو بود که یک جامعه مرفع به وجود آمدن. بنان ما امی فهم و فکری ما باید درباره اسلام بسیار بالا ببره. از فاکولته های ما باید سر کوروکولمای خود، سر محتویات درسی خود بسیار تمرکز قوی بکنه.
ډیر مننه.
در هر عرصه باید ما فهم اسلامی ما بلند بره.
دیدل پرسه ډیر کم وخت لري یو پښتنه بل هم پمده هم لدی قراردادونو سره ارتباط لري، هغه د ترانزیت مسأله ده. په خو افغانستان یوازې په پاکستان متکی و د ترانزیتي لارو په برخه کې، لیکن د افغانستان حکومت وایي چې متبادل ترانزیتي لارې پیدا کړې دي او اوس عمر اعتکا په پاکستان نه لري، او اوس که پاکستان لارې هم بندوي نو افغانستان هغه سي مشکلات نه لري لکه څو کاله پخوا چې درلودل. وقنه هم داسې ده او کنه ده؟
بله دقیقا هم داسې ده، ځکه مونږ ګورو چې د زمنګ اقتصادي راکړه ورکړه د پاکستان سره په فیصدي راټیټه شوې ده، تقریبا په 50% راټیټه شوې ده زمنګ راکړه ورکړه. دا په دې معنی ده چې زمنګ نور لارې مونږ ته خلاصې دي. اوس مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یو موضوع ته اشاره وکوله، دا چې پاکستان لارې بندولې دا یو خطر و، ولی بل خصوص د دې خطر نه خو چې د افغانستان نظام د یو فرصت په شکل باندې دینه استفاده وکړه، بل فرصت ایجاد کړي چې د نورو هیوادونو سره تعلقات خکل لار خلاص شول او بل اخره دغه سره تجارتی راکړ ورکړ صورت نسی. خوشبختانه چې پلانډو کې موږ ډیر خبر لرو چې هغه ورسته د لزګونه کلون ورسته موږ د ازبکستان سره تعلقات جوړ شول او راکړ ورکړ به صورت نسی. د تیارو مسله حل شول، تیاری به دیزنه پروازونه کوي. هم هدا القياس مثلا موږ ګورو چې پلانډو کې د چابهار بندر د لارې د هندستان نه مالونه راځي، یا هم دغه سې چې موږ د چین نه د ریل په واسطه باندې کوم مالونه را روان دي او د افغانستان مالونه حاصل کیاس زم دغه بندرون نه بیرون ته زیاد مثلا د هوایی دهلیز د لارې منګ په افغانستان هندستان ته سکل په ټنونو میوي ولېګلې. دا ټول هغه مسائل دي چې منګ په بدیل لارو باندې فکر کوو. خوشبختانه سره د دې چې منګ به مسلکی تو به ظرفیتو په ګډوډې د دې ټول مسائل نه شکایت کوو، ولې ښه خبره ده چې منګ د افغانستان د نظام او د حکومت نه په دغه ارسو کې حمایت وکړو سره د دې چې ډېر مشکلات ول ول بیا هم په دې عرصه کې لاسته راوړنې درلودلې الله دې دا لاسته راوړنې همیشه ولري او همدغسې د زموږ نظام مسلکیتوب طرف ته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس ښاغلی رحیم الله صافی د علومو اکاډمۍ غړی او د اقتصاد پوهنځي استاد پوهان محمد بشیر دودیال او همدغه راس له ښاغلی میر محمد امین فرهنگ څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله در څخه کوو چې له خبرونه مو اوري او له خبرونو وروسته هم دا پروګرام واوري. د خبرونې په دوهم ساعت کې د داعش د ډلې د فعالیتونو د پراختیا په باب خبرې کوو. په وروستیو کې ویل شوي دي چې د دې ډلې فعالیتونه د افغانستان په شمال کې پراخ شوي دي. هیله ده چې دا بحث هم واوري او په پروګرام کې د ټلیفون او سکایپ له لارې ګډون وکړي.